مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 4:30 بجې دی. په ورستي خبري سات کې زپا امیر ساحل او ملیح امیرزاده د ښکرا غلاس کوي. په دغه خبرونه کې ډیر رپورټونه د پاکستان د سینټ د انتخاباتو په اړه باندې لرو. شننې هم لرو په اړه اړه د پاکستان د سپریم کورټ یو امر، د شمالي وزیرستان کډوالو ستونزې په کراچۍ کې تاوتریخوالی، په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو صورتحال، او د ایران او امریکا چارواکو ترمنځ د خبرو په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه ویان دا ملیحا میرزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی، تر ځنډ وروسته د خیبر پختونخوا په اسمبلی د سینټ د انتخاباتو وخت غځول شوی دی. د شمالي وزیرستان زده کوونکو واپس سیمې ته د تللو لپاره احتجاج کړی دی، او یو امریکایي فدرالي عدالت یو پاکستانی تن له القاعده سره د بریدونو په سازش جوړولو سزاوار ګرځولی دی. تفصیل: د پاکستان د سینټ 8 چوکو لپاره انتخابات پای ته ورسېدل، خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو د احتجاج له کبله د ووټونو اچولو موده تر شپې تر 9 بجو پورې وغځول شوه. د پختونخوا په اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو جمعیت علما اسلام فیډلی، اے این پی، پیپلز پارټی او مسلم لیگ نون غړو اعتراض لرلو چې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي او د اتحادي ګوندونه خپل ووټونه له اسمبلی بهر وړي او هلته باکس ته یو بل کس ته ترخکاره کولو وروسته پیټه ته اچوي. د پاکستان د آئین له مخې هر 3 کاله وروسته د سینټ نیمایي غړي له خپلو څوکو فارغېږي او پر ځای نوي غړي ټاکل کیږي چې په هغو کې د عمومي مسلکي ښځو او لږکیو استازي منتخبېږي. په ډیر اسماعیل خان کې 13 ورځ د پاکستانی هوایي ځواکونو یو جنگي جاز دره پریوتلو په پیښه کې 2 افسران وژل شوي دي. دا پیښه تیر مازیګر د ډیر اسماعیل خان نه جنوب طرف ته په 50 کیلومتر فاصله کې شوې ده. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په خپور شوي بیان کې د یادې پیښې او د 2 افسرانو د مړینې پخلی کړی دی. د شمالي وزیرستان کډوالو سکونکو یوې ټولنې خپلو کلو او کورونو ته د ستنېدو د غوښتنې په لړ کې نن لاریون کړي. په بنو کې د وزیرستان سټوډنټ سوسایټي په نوم ټولنې په دې لاریون کې لاریون کوونکو وویل چې خپلو کورونو ته واپس تلل غواړي. د احتجاج کوونکي تنظیم مشر شفقت داوړ نن مشال ریډیو ته وویل
ون پوائنٹ ایجنڈا دو چمش خلیسا واپسی غوڑی مشر تمیز وای چ واپسی حکومت تا وای چ واپسی او چ واپسی نوی دینا بادا بہ مش ان شاء اللہ احتجاج وی خود دولتا بہ نوی سیخ بہ مش وزیرستان تا سیکا مڑاوی میں کو ہمیش واپسی غوڑی.
پالاریون کے دس دکان کو ترسنگ نسیم مشرانو بے کورشو کسانو ہم برخه واخستلا. د افغانستان د زابل چارواکي وایي چې تر 500 ډیر حکومت مخالف او وسلوال د خاک افغان په ولسوالۍ کې وژل شوی دي چې نیمایي بهرنیان دي. د چارواکو په وینا په زابل کې د یو دیش تختول شو او افغانانو د خوشي کېدو لپاره چې کله خبرو نتیجه ورنکړه نو د تیرې نهې په ورځ عملیات پیل شو. یو افغان اپوزي چارواکي 13 ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په وژل شو کې یوه بهرنۍ ښځه هم ده او یوه بله بهرنۍ ښځه چې پوځي جامې لرلې ژوندۍ نیول شوې ده. د زابل په شاجویي ولسوالۍ کې وسلوالو یو 10 کسان پر لویه لار له 2 بسونو ښکته کړل او له ځانونو سره بوتلل. د کندوز ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې د 2 غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ نښته کې د دې ډلو 3 تنه وژل شوي دي او 4 نور یې ټپیان دي. د دې ولایت امنیه قمندانې د امنیت عامر سید جهانګیر مشال ریډیو ته ویلي چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ دا وسلواله نښته تین مازیګر شوي. د کندوز د امنیتي مسؤلینو په وینا په دې ولایت کې سباندې 3000 غیر مسؤول وسلوال موجود دي چې کله ناکله په خپل منځ کې دا ډول نښته کوي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. یوکرین وایي چې په 13 ویشتو غنټو کې د هیواد په ختیځ کې په جګړه کې یو سرتېری وژل شوی دی او یو بل زخمی شوی دی. د یوکرین د داخله چارو وزیر یو سلاکار نن پر یاغیانو تورو لګو چې 13 میاشت په منسک کې شوی د ډسبندۍ د معاهدې خلاف ورزي کړې ده او دا چې د حکومت تر کنټرول لاندې ساحلي ښار ماریوپول سره نږدې پوځیان راټولوي. بلخوا د یاغیانو چارواک د یاغیانو د ډلې غړي وایي چې په شپه کې د دونیسک په سیمه کې بمباري او یا نښته نه ده شوې. یو امریکایي فدرالي عدالت یو پاکستانی تن له القاعده سره ګډه په امریکا او اروپا کې د بمی چاودنو ترسره کولو سازش لپاره سزاوار ګرځولې دي. د نیویارک په بروکلین ښار کې یو امریکایي ضلعي عدالت 13 ورځې 23 کلن عابد نسیر نومیتن له القاعده سره د مرستې کولو او د چاودیدونکو آلې د استعمال په سازش جوړولو مجرم وګرځولو. په هغه تور و چې د برېټانیا په یو شاپینګ مال کې د القاعده لخوا د پلان شوي برید مشري یې کوله. د دې تر څنګ په هغه تور و چې د نیویارک د ځمکې لاندې د ریلونو په نظام د بمی بریت سازش یې هم جوړولو او په کوپنهاګن کې پر هغه ورځپاڼې د حملې پلان جوړولو چې د اسلام د پیغمبر خاکې خبرې کړې وي. د نصیر د سزا موده تر اوسه نه ده ټاکل شوې. د روس پوځ وایي چې تر 2000 زیات سرتیري د هیواد په جنوبي برخه کرایمیا او د جدا شو جورجیای سیمو ابخازیا او جنوبي اوسیتیا کې په پراخه کچه هوایي دفاعي مشکونو کې برخه اخلي. د پوځ جنوبي فدرالي ضلع نن ویل چې په یادو مشکونو کې د هوایي دفاعي ځواک یونټې تر 500 پورې درنه وسله او پوځي آلې استعمالوي. د هوایي جهازونو او د میزایلي بریدونو د مخه نیولو ذمهواري د دغو ځواکونو په غاړه ده. د پوځ په بیان کې ویل شوي دي چې دغه مشکونه د روس په جنوبي برخه شمالي کافکاس د کرایمیا فدرالي ضلعو په 1200 میدانونو کې ترسره کیږي. د دې تر څنګ د ابخازیا او جنوبي اوسیتیا په اډو کې هم تربیتي مشکونه کیږي. دا تر اوسه نه ده واضحه چې دا مشکونه به تر 100 ورځو جاری وي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کری سعودي عرب ته په دې مقصد للی چې د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د مذاکراتو د صورت حال په باره کې نن د خلیج عربي چارواکو سره خبرې اترې وکړي. ښاغلي کری په سویټزرلینډ کې د خپل ایرانی منصب جواد ظریف سره د درې ورځنو خبرو اتر نسمدستي پس 13 ورځ ناوخته ریاد ته رسېدلی. ایران سره دغه خبرې اترې په دې مقصد روانې دي که چېرې ایران د یورانیمو د غني کولو اټمي پروګرام بند کړي نو په بدل کې به ورته په اقتصادي بندیزونو کې رعایت ورکړل شي. چې نن به جان کری د سعودي عرب نوي پاچا شاه سلمان سره ویني او پسلای به د خلیج د همکاري د کونسل د غړي هیوادونو لکه سعودي عرب، بحرین، کویت، عمان، قطر، متحده عرب امارات او خارجه وزیرانو سره ملاقات وکړي. دا خبرونه اوس تاسو پام راګرځو د کرنسی به او د موسم حال ته چې سره ظاهري وړاندې کوي.
نن د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.95 روپۍ اغستل کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ 25 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ او په 20 روپۍ 25 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 65 پیسې او په 20 روپۍ 90 پیسې. او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ اغستل کیږي او په 1.88 روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او دغه رنګ به په کوئټه کې موسم خشک او یخ وي. له دې سربیره په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات 19، بنو کې به 9 او 15، او په کوئټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
نامشال رادیو د اوسمغږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د سینټ انتخاباتو بهیر تر ځنډ وروسته د رایو ورکولو وخت غځول شوی. سیاستوالان تحریک انصاف او انتخاباتي کمیشن تورنوي.
دلته کې کومه حکومران نه پارٹی ده کنه
پی ٹی آی،
هغه ډیر عدم تحفظ احساسي.
پولینګ سیستم بالکل غلط دی.
په پاکستان کې د سینټ نوی غړي به د حکومت کارکردګۍ باندې څه اغیز ولري؟ په دې اړه رپورټ لرو. سپریم کورټ حکومت او الیکشن کمیشن ته په درو صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو امر کړی. شنون کې څه وایي؟
سپریم کورټ فیصله کې دا ډېر زیاته ټیکتا او سالید فیصله ده.
د شمالي وزیرستان کډوالو د احتجاج پر مهال خپل کلیو کورونو ته د ستنېدو غوښتنه کړې.
په دې ورکه تعلیم زه کېږي بربودېږي تباشول خواندې مې تباشو ورینا مې تباشول پلرینا مې تباشول
لان مارچ وې کې وزیرستان ته.
د ایران او امریکا چارواکو ترمنځ د خبرو او افغانستان په اړه هم رپورټونه لرو. لمشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د سینټ انتخاباتو بهیر تر ځنډ وروسته د رایو ورکولو وخت غځول شوی دی. د مشال راډیو خبریال خالد خان را سره د ټلیفون په کرخه دی. خالد خان، دغه وخت تر 9 بجو پورې د شپې ځنډ وغځول شو، اوس د رایو ورکولو عمل شروع شوی دی. د هغو ګوندونو اعتراضونه چې موجود وو هغه ختم کړل شول که څنګه؟
جی بالکل سنگا جی تاسو خبرو کا دا دا تاکونو کې کم وخت هغه خو سلور بجو پوره خو څنګه دا دا نو دا حکومتي ګوندونو په منځ کې یو اختلاف نو هغه وخت اوس تر نهو بجو پورې غوځول شو او دا پابند سلورو بجو نه دغه د اوتونو اچولو بهیر بیا پیل شوی دی. دا به وایم چې یولسو بجو د سهار یولسو بجو پورې صرف نه د اسمبلی غړو خپل اوتونه پول کړو او دغه شان د صوبایي اسمبلی یو سل او څلېرویشت غړي دي نو دغه صرف دا سات دا پاکستان تحریک انصاف ان پی اے جاوید نصیب میں راغلے نو ټول صوبائی اسمبلی غړي په اسمبلی دننه موجود دي او دغه بهیر روان دي.
سمد ډېر زیات مننه خالد خان را سره د ټلیفون په کرخه و اوریدونکو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې داسې چل وشو نن چې د سینټ انتخاباتو نو د پاکستان د عوامي نشل ګوند لخوا ځنې اعتراضونه وشو د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا اعتراضونه وشو د عوامي نشل ګوند حاجی عدیل او افراسیاب خټک د مشال رادیو له خبریال غلام غوث سره خبرې وکړې په مغې تالار کې او ورته خپل اعتراضونه بیان کړل نو هغه راځي چې واورو حاجی عدیل او افراسیاب خټک څه وایي.
پولنگ سسٹم بالکل غلط دے گورا جی فلسفہ دا دے کہ بیلٹ سیکرٹ پکا دے الیکشن اوپن پکا دے دا عجیب الیکشن دے کہ میڈیا آؤٹ دے اور الیکشن دا کنے پار غیر دا فور کیٹیگریز دا پار الیکشن دے جنرل سی ٹیکنوکریٹس ویمنز اینڈ مینورٹی حکومتی کسان را جی سلور وٹونا یوزے واچی سوک چیک نے کہی کہ واقعی دا وٹونا دے یا سلور رنگو نے کس عام کاغذ دے اور مونگ اعتراض کرے دے دا الیکشن افسرانو کی او منلے دے کہ جی یو یو ووٹ واچی بیا حکومتی پارٹی شور جوڑو کو بس بیا دوبارہ سلسلہ روان دے زما اطلاع دے کہ تقریباً دس بارہ ووٹوں بار اتنی
اصل کی دادا دل تک کم حکمران پارٹی دے کنا پی ٹی آئی اگر دیر عدم تحفظ احساس ہی اور اگر عدم تحفظ نہ بچ کے دور پر ابھی دس لارے چارے کو رکھڑی دی کمی چھ ڈیر فیئر اور عادلانہ ندی اور دا اعتراض ہو چی زن خلکو اٹھو نہ باہر راویستل خالی اٹھو نہ خالی اٹھو نہ پسی اول یو کاغذ واچو لو تش کاغذ او ووٹ دے پر روایت چې هغه دلته اوس پاری خپل مشرانو ته نو هغه چې کم کمزوري هغه دي ووټران دي نو هغه ته ډک ووټ ورکي نو هغه ډک اچي هغه خپل خالي بیرته راوړي داسې یو سلسله ښکاري چې پی ٹی آئی والا شروع کړی نو اپوزیشن پارټو په دې اعتراض وکړو خو په نسبت سره الیکشن کمیشن کو مؤثر مداخلت ونه کړو.
تاسو واوریدل چې سینیټر افراسیاب خټک ویل چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند باندې اپوزیشن ګوندونو اعتراض وکړ. همداراز حاجی عدیل مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې الیکشن کمیشن چې د انتخاباتي کمیشن د دغې لپاره پړ ګرځول شوی دی دوی ور باندې پړه واچوله خو د پاکستان تحریک انصاف غړی او د پاکستان د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړی شوکت یوسفزی دا دواړه اعتراضونه ردوي او د مشال رادیو خبریال غلام غوسته صدا وویل
الیکشن کمیشن زموږ په اختیار کې نه ده تاسو پته ده فیڈرل گورنمنٹ پدای کی لیکن ہمیشہ یاد ساتھ الیکشن کمیشن با اختیار ہوئی نن ہم ٹول داغی احکامات چلی گئی چیف جسٹس ال تناست ہے دوم را فیر الیکشن داغی باوجود شور جوڑول دی تو دا خیال ہو چکے دیشی چی اپوزیشن دا پی ٹی آئی والا یعنی خپ دی دی بچر تا ووٹ چی دین آغا اخوا دی خوبوا چی دا اس دی تو دا فکر دی چی دا ٹول لگا دی ہو جی اوٹا چی یو پر اخپل پاٹھے تا اوٹا چی ٹول نگٹ فکر دی تا دا دی.
دا و شوکت یوسف زید اپوزیشن ګوندونو تر اعتراض وروسته چې کله په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د سینټ د انتخاباتو بهیر وځنډول شو نو تر څو ساعتونو ځنډ وروسته انتخاباتي کمیشن په دې کې بریالی شو چې دا بهیر بیا بحال کړي او اوس دغه بهیر به تر نهو بجو پورې روان وي. که په دې لړ کې څه پرمختګ کېده نو له تاسو نه به معلومات درکو. د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر له کوټې را سره د ټلیفون په کرخه دی. هلته په بلوچستان کې د سینټ د انتخاباتو بهیر تر سره شو وس د سینټ د انتخاباتو د غرای چا چول شوی د غی د شمیر عمل روان دي کسنګ
پامیر تروس پوری شمیرا مکمل سوی دی دین غریو او تروس پوری کم غیر حتمی غیر سرکاری نتیجه دی داغه دین نتیجه خاص سره شریکوم چې پکې دا وخت تروس پوری تر ټول او ځا کنه شان د پښتون فامیلیا و می ګوند درې کنه شان کامیاب سیوی چې په وای کې دوا په جنرال یو عثمان خان کاکړ دی دوه مسردار اعظم مصاخیل او درې مې ورشد شدینه غړي ګلبشرا شیرانی هغه دا درې د پښتون خامیلا مه ګوند سنېشان کامیاب شو په دوم نمبر باندې نېشنل ګوند راغره دی چې یو سنېټر کامیاب شوی دی میر حاصل خان بزنجو دا غیر سرکاري غیر حتمی نتیجې تر مخه یو بل د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې ډاکټر جهانگیر جمال دینی وایي چې کامیاب شوی دی تر اوسه پورې د غیر سرکاري نتیجو له مخې دا وخت چې کوم ریزلت راغلی دی نتیجه راغلی ده هغه کې اووه په جنرال اووه جنرال باندې حاصل خان بزنجو نېشنل ګوند څخه دوه د پښتون خامیل عوامي ګوند عثمان کاکړ او سردار اعظم مصاخیل یو د جمعیت علما اسلام پی غفور حیدری او له دې سره جهان ډاکټر جهانگیر جمال دینی دا په دې هغه باندې کنه به د شدو په مخصوصي شستو باندې د مسلم لیگ نون پروین کلثوم او د پښتون خامیل عوامي ګوند ګلبشرا سیرانی دا کنه به وي دا تر ټولو زیات تاوان چې تر اوسه پورې په دې غیر سرکاري غیر حتمی نتیجو کې څه دی هغه پاکستان مسلم لیگ نون تر څه دی چې د هغه د اسمبلی غړي تر ټولو زیات وو لکه نو د یوازې یو د سنیټر په دې کې کامیاب شو چې دوی یوازې یو سنیټر کامیاب کړ او دوه سنیټران دوی چې هغه ناکام شو یو د دوی چې کامیاب شو سنیټر دی هغه یوسف بادینای دی چې کامیاب شو دی تر اوسه پورې دا سرکاري اعلان دی نه دی شوی اوس په نا هم د ټیکنوکریټس رای شمیرل کیږي هغه وروسته بیا د الیکشن کمیشن مشر هغه د سرکاري اعلان کوي
صحیح خدای نور ناصر غیر سرکاري غیر حتمی نتیجې ته ماته ویلې او لا هم بهیر روان دي د رایو د شپیرو د کم کسانو نمونه چې تاسو را توخیستل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عثمان خان کاکړ او سردار اعظم موسی خیل د خزو په څوکۍ باندې ګلبشرا شیرانی د نېشنل پارټي لخوا میر حاصل خان بزنجو د بلوچستان نېشنل پارټي لخوا ډاکټر جهانزیب جمال دینه د جمعیت علماء اسلام فی یعنی فضل الرحمن ډلې لخوا غفور حیدری د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا یوسف بادینه او د خزو په څوکۍ باندې کلثوم پروین کلثوم دغه تاسو ویل چې غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجې داخلي
د پاکستان مسلم لیگ نون غړی نعمت الله زهرا دی یوسف بادینه نه نعمت الله زهرا دی هغه مسلم لیگ نون غړی
سید نعمت الله زهری صحیح دی ډیر زیات مننه خوشاله اوسه چې کله حتمی نتایج راشي نو بیا به هم تاسو سره رابطه کو رابیا اکرم خان را سره الله اسلام آباد د ټلیفون په کرخه ده په د قبایلی سیمو په اړه باندې یو امر راغله او د قبایلی سیمو د څوکیو بهیر وزندول شو دا غین علاوه په اسلام آباد کې په قومي اسمبلی کې بهیر څنګه تر سره شو اوس د رایو شمیرو عمل روان دی رابی
بالکل پامیر قومی اسمبلی کی جو ہم کم رائے چې کم نشمیری عمل دے اگر روان دے کم غیر حتمی نتیجہ چې د اسلام آباد په حق لا نو پاره کی چې د مسلم لیگ نون دوغړی چې راجا ظفر الحق او یو زنان د ډاکټر طاہر احمد چې دی اوی کامیاب شوی دی دا شان پامیر د فاټا په حق لا زو ایم چې کم د فاټا سلور وړو سټونو چې کم اوی د پاره به انتخابات کې د سینټ نو هغه د الیکشن کمیشن له خوا هغه ملتوی کړی شوی دی د الیکشن کمیشن په وینا چې د لپاره باندې نوې نیټه بیا اعلان کیږي پامیر دا ځکه شوی دی چې د فاټا غړو د صدارتي چې کوم اورډیننس جاری شو هغه باندې اعتراض درلو او دا درخواست چې کوم وو نو دا د پریزایډینګ افسر عثمان علی الیکشن کمیشن او چیف الیکشن کمیشنر ته لیږلې وو چې د صدارتي اورډیننس کې به هم د نو د لپاره دی
نور بیا اکرم خان را سر ټلیفون کو دا پاکستان سینټ پخوانی واکمن ګوند پیپلز پارټی تر ټولو زیات څوکۍ لري خو د کارپوهانو په خبره تر نننیو انتخاباتو وروسته ښایي د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز غړو شمیر زیات شي پوښتنه دا ده چې دا بدلون به د نواز شریف حکومت پر کارکردګۍ څه اغیز ولري د دغې پوښتنې ځواب عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې راکوي
دا وخت پیپلز پارٹی په سینټ کې 26 او مسلم لیگرون 14 سینیټرال لري. خو په دې کې د پیپلز پارٹی 21 او د مسلم لیگرون د 8 سینیټرانو وخت به د مارچ په 11 پوره سي. په داسې حال کې چې مسلم لیگرون په څلورو واړو صوبو کې د تیرو ټاکنو په نتیجه کې د اسمبلی زیات غړي لري، نو دې ته په کتو سره داسې فکر کېږي چې د واکمن ګوند د سینیټرانو شمیر به شای د پیپلز ګوند او اتحادي ګوندونو په مقابله کې زیات سی. کدا سوسینو د مسلم لیگرون د سینیټر محمد رفیق راجوانه په وینا د دوی ګوند ته به له قومي اسمبلی وروسته په سینټ کې هم اکثریت ترلاسه سي.
تر اوسه چې موږ د سینټ په اړه کوم حساب کتاب لګولې دی، دا هیله کوو چې زموږ ګوند به د چیرمین او ډیپټي چیرمین څوکۍ وګټي. د چیرمین او ډیپټي چیرمین څوکۍ ترلاسه کولو وروسته به ښکاره خبره ده په دواړو ایوانونو یا جرګګیو کې اکثریت زموږ شي، او له دې سره به د حکومت کارکردګي هم ښه شي.
د سینټ د اوسنۍ انتخاباتو د نتیجو وروسته به تر ټولو زیاتې هلې ځلې د دې ایوان د چیرمین او ډیپټي چیرمین څوکۍ ترلاسه کولو لپاره پیل سي. دا وخت د دواړو تعلق له پیپلز ګوند سره دی. خو د پیپلز پارټي د سینیټر عدنان خان په وینا شاید د دوی ګوند له دواړو یا بیا له یوې څوکۍ بے برخې سي.
مسلم لیگ نون ممبران زیاد شي، نو اوبویسلی هغوی دي به بیا خپل چیرمن الیکټ کړي، او د پیپلز پارټي پوزیشن ته به صرف دام رفر کړي چې د دوی د چیرمن په ځای به چیرمن د هغوی دي الیکټ شي. کیدی شي د دوی د خپلو کې داسې څه فارمولا دغه شي چې ارینجمنټ وشي چې هغې کې د دوی دي ډپټي چیرمن چې د پیپلز پارټي راشي.
خو لکه څنګه چې سینیټر رفیق راجوانه وویل چې مسلم لیگنون شایي تر قومي اسمبلی وروسته په سینټ کې هم اکثریت ترلاسه کړي، همدغه هغه خبره ده چې د بلوچستان، خیبر پښتونخوا او سند کمپرسته پارټیان یې ویرولې دي. د عوامي نېشنل ګوند سینیټر نبی بنګش وایي دا وخت پر پاکستان د مسلم لیگنون په شکل کې د پنجاب حکومت دی، او په سینټ کې اکثریت ترلاسه کولو وروسته به پنجاب نور هم زورور سي چې تاوان به وړوکو صوبو ته ورسي.
کومې خبرې نن تاسو کوم اوس د اکنامیک کوریډور وایو په نورې غټې میزا پروجیکټس وایو ټول پنجاب ته روان دي، او دا نور درې واره صوبې ده چې شیزونه نه محروم دي. واغه دې وزای دی دا غا سینټ دی، او سینټ کې د حکومت راتنګول ضروري دي.
دا به لومړی ځل وي چې تریک انصاف به هم په سینټ کې نمائندګي ولري، او د کارپوهانو په خبره شایي د دې ګوند په سینټ کې راتګ به مسلم لیگنون ته مشکلات راپیدا کړي چې دا به شایي پیپلز ګوند او نورو پارټیو ته یو څه نه څه ګټه ورسوي.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانه
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
پ اته منټه د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
پ اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوردونکو د پاکستان سپریم کورٹ وفاقي حکومت او انتخاباتي کمیشن ته امر کړی چې روان کال په سپتمبر کې د هیواد په ټولو چاونیو او په پاتې درو صوبو کې بلدیاتي انتخابات وکړي. سپریم کورٹ وایي که حکومت دا کار نه کوي نو معنا به دا وي چې د اساسي قانون یا آئین سرغړونه کوي. نور معلومات د سراج زهیر پر رپورٹ کې.
اسلام آباد سپریم کورٹ د شورو په ورځ د بلدیاتي انتخاباتو د ځنډ په حواله د پنجاب، خیبر پختونخوا، سند او د پاکستان په 53 چاونو کې د بلدیاتي اوټونو شیډول مسترد کړو. د بلدیاتي اوټونو لړکې د حکومت دریځ و چې د پاکستان په ټولو چاونو کې د کال 2014 په 14 مئی او په خیبر پختونخوا کې په 8 جون او دغه رنګ په سند او پنجاب کې په 3 مرحلو کې اوټونه وکړي. لومړی پړاو د 14 جنوري کال 2014، دویم پړاو په 16 فروری، او دریم پړاو به په 26 مارچ سرتا رسولې شي، ځکه چې په سند او پنجاب کې تر دې دمه د 30 لکو خلکو د اوټونو اندراج نه دی شوی. په کومه چې عدالت د حکومت دا شیډول مسترد کړو او ویل چې حکومت په 13-15 کلونو کې سکول چې د بلدیاتي اوټونو تیاری سرتا نه دی رسولي، باید چې حکومت خپل عیني ذمہواري وپیژني او د روان کال په ستمبر کې په ټول پاکستان کې بلدیاتي انتخابات وکړي. کله چې مشال ریډیو د سپریم کورٹ د دې حکم په اړه د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار او وکیل اکبر بروتینو پختل نو هغه وی کا حکومت د سپریم کورٹ دا حکم ونه منی نو سپریم کورٹ وزیر اعظم ته توهینی عدالت نوټس لیږلې شي. اکبروتی زیاته کړه
بلدیاتی نظام د یو ریاست د پارا د ریاست د چولولو د پارا چې دین د عمله تیر دي چونکه په پاکستان په آئین کې د بلدیاتی حکومتونو یا د میونسپل لیجیسلیشن یا چې کوم لوکل لیجیسلیشن نه دا غیر ذکر موجود دي نو سپریم کورٹ فیصله چې دا ډیر زیاته ټیک تا او ثانی فیصله ده ځکه چې دلته بلدیاتی ادارې کار نه کوي دلته عوامي نمائندگان نه وي نو خلک د ډیر زیاتو مسلې سره مخ دي نو د سپریم کورٹ فیصله چې کوم ده هغه په کار دادا چې هغه د امپلیمنټیشن خوشي
کلی چې مشال ریډیو د بلدیاتی انتخاباتو د زړن لړکی د خیبر پښتونخوا د حکومتي ډلې د صوبایي اسمبلی غړي شفروان نو پختل نو هغه وی چې دوی خو له تیر کال د بلدیاتی انتخاباتو تیاری سرته رسولی دي خو زن له الیکشن کمیشن لخوا دی
مونږ په تیر کې اپریل کې ویلو چې موږ انتخابات تیار یو خو د نورو صوبو د ډیمارکیشن د وجې یادار څه د وجې نه موږ لیټ کو او زمونږ د ما خلک چې کوم ډیمارکیشن کړی و هغه هیزیټیټس په خو ته خو لکه موږ بغیر د سوچې لیټ کو موږ اوس هم تیار یو.
د عدالت په وینا چې دې مقدمه کې تر اوسه دوی ته دریش واره د اوټونو کولو باور ورکړی شوی دی خو حکومت په خپل خبره عمل نه کوي کوم چې د آئین خلاف ورزي ده. یاد دی چې د پاکستان په څلور وړو صوبو کې تر اوسه صرف د بلوچستان حکومت بلدیاتی انتخابات کړی دي او په خیبر پختونخوا سن او پنجاب کې بلدیاتی انتخابات پاتې دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوردونکو دامه د ډیور رادیو خبرتیا واورید. د مهال تاسو مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ ټوله خبرونه په منځنۍ صفه شپږ سوه یوشت کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوریدای شئ. د شمالي وزیرستان کډوالو زده کوونکو یو ټولنې خپل کلیو او کورونو ته د ستنېدو د غوښتنې په لړ کې لاریون کړی. په بنو کې د وزیرستان سټوډنټ سوسایټي په نوم د ټولنې په دې لاریون کې له زده کوونکو پرته د سیمې ګڼو مشرانو او د شمالي وزیرستان بیکوره کړل شویو خلکو ګډون وکړ. لاریون کوونکو وویل دوی یوه ناره کوي چې خپلو کلیو کورونو ته ستنېدل غواړي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
بنو کې د شمالي وزیرستان سکولونو او کالجونو زده کوونکو تنظیم وزیرستان سټوډنټ سوسایټي د سیوري لاندې خپلو سیمو ته د واپسۍ غوښتنې په لړ کې یو لاریون وشو چې د زده کوونکو تر څنګ سلګونه کډوالو او وزیرستان مشرانو هم پکې ګډون وکړ. د ډول پسپېته دغه احتجاج پر مهال دوی په لاسونو کې بینرونه او جنډې اخستې وې او نارې یې وهلې چې دولت ته وزیرستان ته د واپسۍ ورته مخصوصه نیټه ورکړي کنی د وزیرستان پر لور به مارچ وکړي. د احتجاج پر مهال زده کوونکو تنظیم مشر شفقت داوړ مشال ریډیو ته وي
ون پوینټ ایجنډا د چمیش خلیصه واپسی غوړي مشر ته میج وای چې واپسی حکومت ته وای چې واپسی او چې واپسی نه وي دینه باد به میش ان شاء الله احتجاج وي خو دولته به نه وي سیخ به میج وزیرستان ته سیکه مړوي مې کو هم میج واپسی غوړي بل مې اس مطالبه نشته نه راشن غوړ سیان غوړ دې وړ کې تعلیم زا کېږي بربودې جی تباشول خواندي مې تباشوي ورینا مې تباشول پرینا مې تباشول حکومت ته دا اپیل کی چې نه را د میش پرامن وزیرستان ته د میج بولا
د میر علی کالج زده کوونکو مشر ایوب داوړ وایي تر سوچ ورته حتمی تاریخ نوی ورکړل شوی احتجاجونه به دوام لري.
لانگ مارچ وکي وزیرستان ته طاهر القادری چې اسلام آباد شه درنا کړای شي زیا کا بیلیا مور ډېره قربانی کړی دي زو او غاته سو وزیرستان ته پلان مارچ سا زی اس مجبور نه وتلای ز ډېر طاهر شو مو ته سو تاریخ نه روکل مو چې سمرا سټوډنټ ټون دي ان شاء الله دا ته یور دي.
احتجاج کې د وزیرستان مشرانو هم ګډون وکړ. یو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وي مشران هم باید ځوانانو دغه نارې ملاتړ وکړي.
میر د وزیرستان بچون وروتلی دي د میر د مشرونو د پوره شرم بچا دی چې دوی په دروغه جرګې جوړوي میر د سونډونو چې کیما وځي ان شاء الله د سره میر اخره پیروي تاسو ته میر مخې وي تاسو هم میر سره وي میر د وزیرستان هم مسله دو دلته د میر بچون به درکه شوی دي روزګار هم ختم شوی دی بچون هم در په دار دي تعلیم هم خراب شوی دی کله میر مطالبه حکومت منځ نه کړله ټایم پریم یې نه کوي میر هغه پر احتجاج کوي چې وزیرستان ته میر ضرورت لري اتحاد افغانستان کلیر دی مزید امین دے کھیل گیم بند کو دمیر پسار پوینه دا پیسے نہ گاٹی
دا یداونه دا چې شمالی وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو لکابلہ قریب لس لکا خلق بے کور شوی چې په بیا بیا د واپسای غوښتنه په لړ کې یو شمیر لاریونو نه کړی او دولت لخوا هم د کډوالو واپسی بلا بیل نیټه اعلان شوه خو تر اوسه د شمالي وزیرستان کډوالو واپسی حتمی نیټه نه ده پګوته شوه. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د شمالي وزیرستان د کډوالو او د زدکونکو د یوې ټولنې د احتجاج په اړه مو رپورت اوریدم. اوردونکو دا مشال رادیو د زمغغ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري په ډبلیو 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 ټکی مشال رادیو ټکی کام. هم زمغ غږ اوریدای شي په ژوندۍ بڼه او تیرې خبرونې هم په آرشیف کې یا آرکایف کې لټولی شي اوریدای شي. په پیښور کې پنځه نیمې په کابل کې پنځه بجې شوې. ملیحا میرزاده د خبرونو له لنډیز سره.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د سینیټ انتخابات تر ځنډ وروسته د شپې د نهو بجو پورې وغځول شو. په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو اعتراض و چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او اتحادي ګوندونه په سمه طریقه ووټ نه چوي. دا په داسې حال کې ده چې نن د پاکستان د سینیټ د اته څلوېښتو چوکو لپاره د سینیټ انتخابات شو چې حتمي نتیجه به په راتلونکو څو ګڼټو کې اعلان شي. په ډیر اسماعیل خان کې تېره ورځ د پاکستاني هوایي ځواکونو یو جنګي جهاز راپریوتو په پیښه کې دوه افسران وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په خپل شوي بیان کې د یادې پیښې او د دوه افسرانو د مړینې پخلی کړی دی. د شمالي وزیرستان کډوالو زده کوونکو یوې ټولنې خپلو کلو او کورونو ته د ستنېدو د غوښتنې په لړ کې نن لاریون کړی. په بنو کې د وزیرستان سټوډنټ سوسایټي په نوم ټولنې په دې لاریون کې مظاهره کوونکو ویل چې خپلو کورونو ته واپس تلل غواړي. د افغانستان د زابل چارواکي وایي چې تر پنځوسو ډېر حکومت مخالف او وسلوال د خاک افغان ولسوالۍ کې وژل شوي دي چې نیمایي یې بهرنیان دي. د چارواکو په وینا په زابل کې د یو دېرش تخته ول شو افغانانو د خوشی کېدو لپاره چې کله خبرو نتیجه ورنکړه د تیرې نهې په ورځ عملیات پیل شو. یوکرین وایي چې په تیرو څلیرویشتو ګڼټو کې د هیواد په ختیځ کې په جګړه کې یو سرتېری وژل شوی دی او یو بل زخمی دی. بلخوا د یاغیانو د ډلې غړي وایي چې په شپه کې د دینس په سیمه کې بمباري او یا نښته نه ده شوې. یو امریکایي فدرالي عدالت یو پاکستانی تن عابد نصیر له القاعده سره ګډه په امریکا او اروپا کې د بمی چاودنو ترسره کولو سازش لپاره سزاوار ګرځولی دی. دغه د سزا موده نه ده معلومه. د روس پوځ وایي چې تر 2000 زیات سرتیری د هیواد په جنوبی برخه کرایمیا او د جدا شو جورجیای سیمو ابخازیا او جنوبی اوسیتیا کې په پراخه کچه وای دفاعي مشکونو کې برخه اخلي. دا نه د واضحه چې دا مشکونه به تر څو ورځو جاری وي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری سعودي عرب ته په دې مقصد للی چې د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د مذاکراتو د صورتحال په هکله د خلیج عربي چارواکو سره خبرې اترې وکړي.
د خبرونو لنډیز مولو مشال راډیو واورېدو. ویان د ملیحا میرزاده ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریا د پاکستان او هند ترمنځ په مذاکراتو لیکلې ده. اداریې لیکي چې پاکستان او هند په ګډه سره د مذاکراتو د لارې ټولې مسلې د حل کولو فیصله کړې ده او پاکستان د هند نه په بلوچستان او فاټا کې د مداخلت بندولو غوښتنه هم کړې ده. اداریې لیکي چې ترهګري صرف د پاکستان نه بلکې د ټولې سیمې مسله ده او دواړو ملکونو لا په ګډه سره د ترهګرۍ مخنیوي پکار دی. اداریې لیکي چې هندوستان حکومت لا پکار دي چې بې د څه قسمه زنډه پاکستان سره د جامع مذاکرات شروع وکړي ځکه چې پاکستان نه صرف په دې سیمه کې امن غواړي بلکې امن د دې سیمې ضرورت هم دی. نو دواړو ملکونو لا پکار دي چې د خپل منځي شخړو حل دي د مذاکراتو د لارې راوباسي. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل اداریې لیکلي ده. اداریې لیکي چې هند خارجه سکتر اس جی شنکر او پاکستان خارجه سکتر اعزاز احمد چودھری ترمنځ د نهې په ورځ په اسلام آباد کې شوي خبرو اترو د لارې امن مذاکراتو لاره هواره شوې ده. اداریې لیکي چې مذاکراتو د لارې هرې مسلې حل راوځي. نو دواړو ملکونو پکار دي چې د کشمیر سیاچین او اوبو په شمول نور خپل منځي مسالې د خبرو اترو د لارې هوارې کړي. آج ورځپاڼې خپل اداریا د سینټ په انتخاباتو لیکلې ده. اداریې لیکي چې د سینټ 250 چوکو لپاره به نن انتخابات کیږي. اداریې لیکي چې په ملک کې کله هم د سینټ انتخاباتو اعلان وشي نو رائے خرڅونې یا هارس ټریډنګ خبرې هم شروع شي. په روانو انتخاباتو کې وزیر اعظم نواز شریف د ووټونو اخستو او خرڅونو لړۍ بندولو لپاره د قانون سازۍ تجویز هم پیش کړی وو او خیبر پختونخوا اسمبلی د هارس ٹریڈنگ مخنیوی لپاره متفقه قرارداد هم منظور کړی دی. اداریه لیکي چې د ملک منتخب غړي د نن جمهوریت او جمهوری ادارو بالادستی په هر صورت کې قائم وساتي او خپل ووټونه د خرڅونو په ځای حقدار خلکو ته ورکړي او د ملک نه د هارس ٹریڈنگ خاتمه وکړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
گارڈین ورسپانه لیکي په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښو مخنیوي لپاره وست موبایل ټلیفون لرونکو د ګوتو نخې ثبتول کیږي یا درجول کیږي. د ورسپانه په خبره البته دا کار په قبایلي سیمو کې ځکه هم نشي کېدای چې د هغو سیمو ګڼ اوسیدونکي د افغانستان موبایل ټلیفونونو شرکتونو یا کمپنیو سیمو نه کاروي. فارن پالیسی مجله لیکي دا مهال په افغانستان کې د ښځو حقونو خوندي کولو په موخه یو افغانه ښځه محبوبه سراج کلی په کلی او کوڅه په کوڅه ګرځي. د دواړو لیکونو مهمې برخې له مجید باب راوړو.
برطانوي ورسپانې ګارډین په خپله یوه مقاله کې په پاکستان کې د موبایل ټلیفونونو لپاره د خلکو د ګوتو د نښو اخیستو موضوع راغستې ده او لیکي دا چې په زرګونو پاکستانیانو دا مهال د موبایل ټلیفونونو دوکانونو ته مخه کړې ده، نو د دې معنی دا نه ده چې جوړې موبایل ټلیفونونه اوس پاکستان ته راغلل، بلکې دا د پاکستانی حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې یوه هڅه ده چې له مخې هغو ټولو پاکستانیانو لپاره لازمه شوې ده چې لاسي فون لري نو باید د ګوتو د نښو ډیټابیس کې د خپلو ګوتو د نښو تصدیق وکړي. د ورسپانې په خبره کې موبایل فون لرونکو د خپلو ګوتو د نښو تصدیق ونکړو نو د فون لیکه به یې قطع شي او کار به نه کوي، نو ځکه اوس ډلې ډلې خلک د ټلیفونونو په دوکانونو ورمات دي او نه غواړي چې ټلیفونونه یې قطع شي. د پاکستان د کورونو چارو د وزارت یو چارواکي ورسپانې ته د نوم نه خپرولو په شرط ویلي دي چې کله دغه د ټلیفوني سیمونو د تصدیق عمل ترسره شي نو تمه کیږي چې د ترهګرو د لاس نه به د ټلیفون د استعمال دا توکي ووزي او بیا به نشي کولای چې خپلې ترهګریزي کړنې د ټلیفون د لارې پر مخ بوزي. د دغه چارواکي په خبره دا پروژه که څه هم ډیر ستونزمن کار دی، خو دغه هیواد هر وګړي لپاره کار دی چې دا یو خپل قومي فرض وګڼي او زر تر زره د خپلو ګوتو د تصدیق عمل ترسره کړي. د ورسپانې په خبره که څه هم د تصدیق د عمل د پاکستان په نورو برخو کې کامیابی سره روان دی، خو افغانستان سره په پوله پرتو قبایلي سیمو کې چرته چې د وسلوالو نفوذ ډیر زیات دی د تصدیق د عمل ناممکن ښکاري او د هغې لوی سبب دا دی چې په دغو سیمو کې په عمومي توګه میشت خلک او وسلوال د افغانستان سیمونه په خپلو لاسي ټلیفونونو کې کاروي. بلخوا فارن پالیسی مجلې په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د ښځو د پرمختګ موضوع راغستې ده او لیکي چې دا مهال یو افغان میرمنه محبوبه سراج په دغه جنگ ځپلي هیواد کې ډېره ستونزمنه دنده ترسره کوي. کلی په کلی او کوڅه په کوڅه ګرځي او په کورونو دننه ښځې په دې قانع کوي چې په کاروباري حکومت او دغه هیواد په ودانۍ کې خپل رول ولوبوي. د ورسپانې په خبره په افغانستان کې د ښځو د حقونو هغوی د حکومت په هغو تګلارو کې د شاملولو چې په دغه هیواد کې د ښځو پر ضد د تشدد مخنیوي په مخه جوړیږي لپاره محبوبه سراج د دغه هیواد د شرق نه تر غربه او د شمال نه تر جنوبه سفرونه کوي. ورسپانه زیاتوي چې تر لسیزو پورې د طالبانو او سخت دریدو لخوا په دغه هیواد کې د ښځو پر ضد د تشدد له امله د محبوبه سراج دا دنده په حقیقت کې یو ډیر ګران کار دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی د ایران لانجمن اټومي پروګرام په اړه له ایرانی سیال جواد ظریف سره خبرې سختو مرحلو ته داخلي شوې دي. دواړو وزیرانو د خبرو وروستی پړاو په سویټزرلند کې ترسره کړ. کیری وای په خبرو کې لږ پرمختګ شوی خو لا هم ډیر کار پاتې دی. سلطان سرور معلومات راکوي.
د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره له خبرو وروسته د چهارشنبه په ورځ وویل د دغه خبرو په ترڅ کې پرمختګ وشو خو ډیر کار لا پاتې دی. بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې خبرې په سخته مرحله کې دي. دغه راز یو امریکایي چارواکی چې د خپل نوم له اخیستو یې ډاډه وکړه وویل چې یو څه پرمختګ وشو خو ډیر خندونه په مخ کې دي. هغه وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه ډول بل پلا خبرې د روان مارچ میاشتې په 15مه ترسره کیږي. دغه امریکایي چارواکي وویل چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری راتلونکي اونۍ د فرانسې، جرمني او برتانیې بهرنیو چارو وزیرانو سره ګوري. امریکا او د نړۍ نور 15 لوی هیوادونه هلې ځلې کوي چې ایران سره داسې یو توافق ته ورسیږي چې اټومي پروګرام محدود کړي او په دغه هیواد باندې لګول شوي نړیوال بندیزونه لرې کړي شي. اسرائیل د سیمې د هغو هیوادونو په سر کې دی چې د ایران اټومي پروګرام ته سخت اندېښمن دي. د اسرائیلو صدر اعظم د سه شنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې ایران سره اټومي توافق کېدای شي دې ته لاره هواره کړي چې دغه هیواد اټومي بم جوړ کړي. خو د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې بنیامین نتنیاهو کوم بدیل وړاندې نه کړ.
د اسرائیلو صدر اعظم کوم نورې مناسبې لارې وړاندې نه کړې. نو راځي چې د امریکا او اسرائیلو د اساسي اندېښنو په اړه واضح اوسو. ما حتی مخکې له دې چې جمهور رئیس سم ویلي دي چې زما د بهرنۍ پالیسي یو اساسي هدف به دا وي چې ایران به پرې نږدم چې اټومي وسله جوړه کړي.
لویدیز هیوادونه اندېښنه لري چې ایران د خپل اټومي پروګرام تر شا د اټومي وسلې د جوړولو هلې ځلې کوي، خو تهران دغه تورونه ردوي. د نړۍ شپږو لویو هیوادونو امریکا، روسیه، فرانسې، برتانیې، چین او جرمني له ایران سره منلې چې د روانې مارچ میاشتې تر دیرشمې یو ابتدایي توافق او د راتلونکي جون میاشتې تر دیرشمې نهایي توافق ته باید سره ورسیږي.
سلطان سرور رپورٹ موجود. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هند د بهرنیو چارو سیکرټر سوبرمنیم جی شنکر او ملګری پلاوی یې تیر ورځ له افغان ولسمشر اجرایي رئیس او د بهرنیو چارو وزارت له مشرتابه سره ولیدل. د بهرنیو چارو وزارت وایي له هندي پلاوی سره د سارک غړو هیوادونو او سیمه ییزو همکاریو په اړه خبرې وشوې. افغان کارپوهان وایي له هند سره ښه اړیکې مهم دي او دا چې په افغانستان کې هندي پانګونه ډیر ارزښت لري. اجمل تورمان رپورٹ راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان شکیب مستغنی په وینا جی شنکر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې له ولسمشر غنی، اجرایي رئیس او د بهرنیو چارو وزارت له مشرتابه سره وکتل. ښاغلی مستغنی وویل چې په دغو لیدنه کتنو کې د دواړو هیوادونو او سیمه ییزې همکارۍ په پراختیا خبرې وشوې. دوی وی د افغانستان او هند ترمن د دوستانه اړیکو او همکاریو او د هغو لومړیتوبونو په اړه چې د سارک د همکاریو سازمان لري او دغه شان د سیمه ییزو همکاریو په اړه خبرې وشوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه په همدې اړه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې هند نه یوازې د افغانستان له مهمو تمویل کوونکو هیوادونو څخه دی، بلکې یو ښه دوست هم پاتې شوی دی. د اقتصادي چارو کارپوهان هم د هند اقتصادي همکاري او دغه شان په افغانستان کې د دغه هیواد پانګونه د افغان حکومت لپاره ډیره مهمه ګڼي او وایي په کار ده چې له دغه هیواد سره ښه اړیکې وساتل شي. د اقتصادي چارو یو کارپو او د کابل پوهنتون استاد تاج محمد اکبر:
هندستان د افغانستان سره واقعا ښې مرستې کړي دي او بېغرضه مرستې کړي دي، او بلې خوانه یو قدرتي اقتصادي ده او دوی کولی شي چې مثلا په افغانستان کې ډېر رول بازي کړي او افغانستان د هند پانګه اچونه نه او نور مثلا بېغرضه مرستې نه ډېره ګټه پورته.
یو شمېر کارپوهانو په دې وروستیو کې پاکستان سره د افغانستان تر یو څه نږدې والی وروسته دا اندېښنه درلوده چې ګوندي دغه راشه درشي او اړیکې به هندوستان سره د افغانستان روابط پیکه کړي. خو کابل ته د هندي چارواکو روسي سفر دا وښوده چې هند لا هم افغانستان سره د ښو اړیکو د ساتلو او پاللو لیواله دی.
اجمل تورمان رپورٹ مورید. د افغانستان اجرایی ریاست د بشری حقوقو څار نړیوال ادارې هغه رپورٹ رد کړی چې پکې د ملي یووالي پر حکومت تور پورې شوی چې پکې یو شمیر چارواکو له بشری حقوقو سرغړونې کړې دي. خو د بشری حقوقو څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ مشال راډیو ته ویلي د ملي یووالي حکومت ته پکار دي چې تورن کسان عدالت ته کش کړي. احمد شیبر تفصیل راکوي.
د افغانستان اجرایی ریاست څرګندوي چې د ملي وحدت حکومت د زور زیاتی د مخنیوي لپاره یو پراخ ملي پروګرام لري چې په دې پروګرام کې دا هم شته چې له پنجانو سره باید ناوړه چلند ونه شي او له هغو امنیتي ځواکونو سره حساب کتاب وشي چې بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي وي. د ملي وحدت د حکومت د اجرایی ریاست له لوري دا خبرې د بشري حقونو د څار ډلې د وروستي راپور په ځواب کې تیره ورځ ناوخته په یو اعلامیه کې خبرې شوې. د عبدالله عبدالله د دفتر په اعلامیه کې راغلی دی چې د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ د اتو افغانانو نمونه اخیستې دي چې دوی له قانون څخه معاف شوي دي. اجرایی ریاست څرګندوي چې په افغانستان کې له څلور لسیزو راهیسې جګړې روانې دي، نو ډېر کله پر خلکو تور پورې کېږي او حقیقت ژر نه راپرسېره کېږي. د دې لپاره مخکې تر دې چې تورونه پورې شي دقیقو څېړنو ته اړتیا شته. خو د بشري حقونو د څار ډلې د آسیا د برخې د ادارې مرستیال فلم کاین ازادي راډیو ته وویل د دې پر ځای چې د افغانستان حکومت زموږ د راپور له مخې له تورنو خلکو تحقیق وکړي یو ډول دفاع یې کوي.
From the office of Chief Executive Abdullah Abdullah.
د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دفتر د اعلامی له مخې موږ خواشینی شوي یو چې په هغو تورونو پسې نه ګرځي چې په راپور کې شته. دا یوه ستونزه ده. دغه راپور چې د بشري حقونو ډلې خپور کړی دی له داسې حقیقتونو ډک دی چې د ګڼو مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی. دا باید حکومت ته ډېر با ارزښته وي چې له مخې تحقیقات وکړي او دغه کسان چې مسؤول ګڼل شوي دي محاکمه کړي. د هیومن رائټس واچ په راپور کې چې د سیشن به پر خبر شو د روزګان یو قومندان عبدالحکیم شجاعي، د تخار پخوانی امنیه قومندان خیر محمد تیمور، د پکتیکا د اورګون ولسوالي قومندان عزیز الله، د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور، د تخار د ملي امنیت پخوانی رئیس نجیب الله کپیسا، د جمعیت اسلامي ګوند پخوانی قومندان میر علم، د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس اسدالله خالد او د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق یاد شوی دی. د بشری حقوقو د څار ادارې له نړیوالو مرستندوی هیوادو غوښتي دي چې د افغانستان پر حکومت فشار راولي څو دغه کسان چې له بشری حقوقو څخه په سرغړونو تورن دي محاکمه ته راکاشي.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش کراچی کې د سونیانو یو ویډلې د فرقیز وژنو پر ضد احتجاجونه کړي. تیر ماخام په هغه خار کې د فرقیز تاو ترخوالی په پیښو کې دوه کسان وژل شوي. پولیس وایي په دوی کې یو د اهل سنت والجماعت ډلې یو مشر ډاکټر فیاض او بل د ډرایور دی. تفصیل له کراچی د مشال راډیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
د چهارشنبه په ماخام د کراچی په شیرشاه کې دوه کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي پیخه د شیرشاه پله سره نږدې مخې ته راغلي او په دې کې وژل شوي دواړه کسان د اهل سنت والجماعت ډلې سره تعلق لري. د یادې ډلې مشر اورنګزیب فاروقي په خبره په وژل شوو کسانو کې یو تن د دغې ګوند د کراچی جنرال سیکرټري ډاکټر فیاض او بل د ډرایور شامل دي. د پیښې وروستو د سیمې پولیس مشر عبدالخالق شیخ له رسنیو سره په خبرو کې وویل هر زاویه پلټنې کوو. موږ د پیښې له ځای څخه شواهد راجمع کړي او د استعمال شوو ګولو توقیې مو د معاینې لپاره لیبارټری ته استولي. د دې نه به دا معلومه شي چې په دې کې کومه وسله کارول شوې. آیا په دې کې هو هغه وسله نه ده کارول شوې کومه چې نن سهار یا په نورو ورته پیښو کې کارول شوې ده؟ نوموړي زیاته کړه په کراچۍ کې اکثر داسې کیږي چې که سهار د یوې ډلې څوک وژل شي نو په همهغې ماښام د مخالفې فرقې تن په نښه کیږي. د هغه په خبره ښایي په دې پیښو کې کوم دریم لاس ککړ وي او دوی شاید د کراچۍ په ګډون په ټول ملک کې فرقه ایز تاوتریخوالی زیاتول غواړي. په کراچۍ کې د چهارشنبه په ورځ د مسلک په بنیاد رامنځته شوې دا دویمه پیښه وه چې په ترڅ کې یې د شیعه او سنی مسلکونو سره تعلق لرونکي درې کسان په نښه شول. د چهارشنبه په سهار د کراچۍ په کورنګۍ کې د ایم کیو ایم ګوند د وکیلانو د اتحادیه شیعه رهنما سید حسنین بخاری په نښه شوي وو. د شیرشاه د پیښې وروستو د اهل سنت والجماعت یو شمیر پلویان د کراچۍ سړکونو ته راووتل او په احتجاج یې لاس پورې کړو. د یاد ګوند د چارواکو تر مخه د دغې ډلې غړو په اسلام آباد کې هم په کراچۍ کې د دوی د وژل شوي رهنما ډاکټر فیاض د قتل په ضد احتجاج کړی. یاد دې وي په کراچۍ ښار کې د تېرې اوږدې مودې راهیسې فرقیزې نښتې دوام لري چې په ترڅ کې یې د شیعه او سنی ګوندونو د ګڼ شمیر پلویانو تر څنګ د دغو ډلو مشران هم په نښه شوي. سفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د خبر پختونخوا حکومت په هغه صوبه کې د میشتو افغان کډوالو پر ضد عملیات تیز کړي. د حکومت په وینا دا کار په پیښور کې پر سکول تر وسلوالو برید وروسته د قومي اکشن پلان د عملي کولو یوه برخه ده. د عملیاتو له کبله په پختونخوا کې افغان کډوال تر زخت فشار لاندې دي او ګیله کوي چې پولیس او نورې امنیتي ادارې په ډول ډول پلمو ځوروي. تفصیل له پیښوره ذبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت په دې ایالت کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد عملیات تیز کړي او د همدې هدف لپاره په دې ایالت کې د میشتو غیر قانوني کډوالو بشپړ معلومات پولیسو او نورو اړوندو ادارو ته سپارلي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په خیبر پختونخوا کې دا مهال نږدې 6,9000 راجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې ډېری د دې ایالت په بېلابېلو افغان کیمپونو او لږ شمېر یې په ښاري سیمو کې ډېری دي. د دې ایالت د امنیتي چارواکو په وینا دوی په دې ایالت کې تر هغې وروسته د میشتو افغان کډوالو په اړه بشپړ معلومات ترتیب کړل چې د پاکستان مرکزي حکومت د تیر کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر برید وروسته په دې هېواد کې د تروریزم د مخنیوي لپاره یو ملي پلان جوړ کړ. د دغه شل مده ایس پلان په یو مده کې ویل شوي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو بشپړ معلومات ترتیب او اړوندو ادارو ته وسپارل شي. د پېښور ښار په افغان کمشنرۍ کې یو چارواکي د نوم غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د خیبر پښتونخوا په 1516 کې د افغان کډوالو شاوخوا 100 کیمپونه موجود دي چې په دې کې ګڼ شمېر راجستر شوي افغان کډوالو سیږي. د دغو راجستر شوي افغان کډوالو بشپړ معلومات مو د خیبر پښتونخوا پولیسو او نورو اړوندو ادارو ته سپارلي چې په نتیجه کې به یې ښایي د غیر قانوني کډوالو پر ضد عملیات لا تیز شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان یا یونیسیار د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې نږدې 1,600,000 راجستر شوي افغان کډوال میشتي. په عین حال کې بیا د پاکستان حکومت ادعا کوي چې په دې هېواد کې پر راجستر شو افغان کډوالو سربېره 2.1 میلیونه غیر قانوني افغان کډوال هم ډېره دي. دا په تېرو 3 کلونو کې لومړی ځل دی چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال تر سخت فشار لاندې دي. بلخوا په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې کابل د افغان کډوالو د ستونزو د هواري او د روان وضعیت د څېړلو لپاره یو جګپوړی پلاوی پاکستان ته راولیږي څو د دې هېواد له چارواکو سره خبرې وکړي. په دغه سفارت کې د افغان کډوالو د چارو عمومي رئیس مصری خان مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زموږ تقاضا دا و او څو ځلم تقاضا کړې ده چې یو هیات راشي او دلته د نږدې نه کینی او د افغانانو په سرنوشت باندې بالاخره یو تصمیم ونیسي او یو نتیجې ته ورسیږي. ما ته معلوم شوی نه چې دا هیات به کله تشریف راوړي او څوک په هیات کې خو زموږ تقاضا دا و چې جناب وزیر صاحب د مهاجرینو تشریف راوړي او دلته د خلکو سره
په دې وروستیو کې په پاکستان په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال تر سخت فشار لاندې دي. پولیس او نور امنیتي ارګانونه د سرچ اینڈ سټرایک عملیاتو په نوم پر غیر قانوني کډوالو سربېره رجستر شوي کډوال هم نیسي، په بېلابېلو هیلو بهانو یې تنګوي، روپۍ ترې اخلي او ان زندان ته اچوي. څو ورځې مخکې د خیبر پښتونخوا پولیسو په دې ایالت کې د افغان قونسلګری ډیپلوماتان هم نیولي وو چې بیا وروسته یې تر 2 ساعته وروسته بیرته خوشي کړي وو. د یادونې وړ ده چې افغان حکومت په پېښور کې د افغان قونسلګری د ډیپلوماتانو توقیفول په کلکه غندلي وو او په کابل کې د پاکستان سفیر ته به د عمل کلک احتجاج کړی وو.
د زبیع الله شفق رپورټ موارد د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پېښور کې پر سکول په برید کې د وژل شویو زده کوونکو او کارکوونکو ته د شجاعت تمغو او ستور ورکولو سپارښتنه کړې ده. ځلان یوسفزی په دې اړه باندې معلومات راکوي.
آرمی پبلک سکول کې د شهید شوی د اتم کلاس د کوونکی 14 کلن صاحبزاده عمر خان تر شاه محمد وای چې تر ټولو اول خو په ای پی ایس باندې د بریټ کولو مخ نیول پکار وو او وس د حکومت ځمداري جوړیږي چې د تمغو او اجازهونو په ځای په آرمی پبلک سکول پیخه کې اغیزمن شو کورانو ته انصاف ورکړي.
موږ له کوشش کوو خپل طرف نه شدید واکین ریکور شو او دی چې دی کنه بیا یو د شو شا جوړ کی کمیسر په تر دې میډلز ورکی یا میډلز ورن کی نو هغه خو واپس نشی راتل کنه دي. کم از کم ات لیست موږ ته چې کوم انصاف پکار دي چې هغه انصاف ته یو سټیټ کې نه ملاویږي چې دې کې کوم ذمہوار کسانو چې هغه ته خو چې دې کم از کم ات لیست زموږ مخې ته راغلی وي کم ریسپانسبل کسانو چې د چا د غلطو په وجه باندې چې دې کنه دا وشو ځکه ډیفینیټلی چې لکه دا ریسپانسبلټي خو د چا وکنه چیرته دا سی سر کړی وي نو نه خو هغه کسانو ته چې دې سزا ملو شو او نه چې دې کنه هغه موږ ته وخوې دې چې دا فلانی فلانی کسان دي صرف چې دې کنه یو فیک فیبریکیټر سټوري موږ ته بیان کړ.
د آرمی پبلک سکول شهدا فورم جنرل سیکرټری اجن خان وای چې تمغه شجاعت یا ستاره شجاعت د آرمی پبلک سکول د شهیدانو لپاره ډیر وړو کې اعزاز دی.
زما په نظر باندې دا موږ سره اسی یو غپو لا ګولو دې کې چې کوم یو دا چې یو شیم نشته رې چې هغه ته د موږ د ماشومان واقعي چې کوم یو دی دا چې کوم نوې جنریشن را روان دي چې دا غي او سلف زی او زایو شي دا دا ستاره شجاعت چې کوم یو دی یا تمغه شجاعت چې دی دا د ټولو نه هغه فورث کیټګری کې مرایي هیڅ نه دی نټینګ ضرور د چې نشانه هیدر ور کړی شي ځکه چې د آرمی په سکول کې دار څه شي وي او په کومه طریقه چې هغه مقابله ماشومان وکړي دا نو حق دا غي دا جوړیږي چې پکار دی چې دی له دا ور کړی شي.
نو موړي جاتوی چې پروز دوه کې بعد د آرمی پبلک سکول د شهدا فورم غونډه را بللی شي چې پکې بعد تمغه شجاعت او ستاره شجاعت قبلولو یا نه قبلولو په اړه فیصله کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د ګذر ناروغي ضد د هڅو په لړ کې د خیبر پختونخوا او پاکستان وفاقي حکومتونو د پوهاوي او پروګرام پیل کړی. تمه کیږي چې دا پروګرام به د پولیو ختمولو هدف ژر ترلاسه کړی شي او د تیر کار پرتله به سږ کال د ګذر پیښې کمې ثبت شي. دا چې دا پروګرام په څه ډول خپلې موخې ته رسېدی شي په اړه یې ملیحه میرزاده معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا او د پاکستان مرکزی حکومت په خیبر پختونخوا قبایلی او نیمو قبایلی سیمو کې د پولیو خلاف د صحت کا اتحاد نومي ګډ پروګرام شروع کړی دی چې مقصد یې لسیمو د ناروغي خاتمه کول دي. ل دې مخکې تیر کال صوبایي حکومت د صحت کا انصاف په نوم د پولیو په ګډون د یو شمېر ناروغو خلاف کمپین شروع کړو. د ګوزن خلاف په کمپین کې کارکونکي د صحت چارواکي وایي چې نوی پروګرام د مخکینو کمپینونو نه جدا دی او دوی هیله مند دي چې د نورو په پرتله زیات کامیاب ثابت شي. د فاټا او خیبر پختونخوا لپاره د یونیسف د پولیو د پروګرام یو چارواکي ډاکټر بلال احمد وای
د صحت کا اتحاد د دې الیکشن د تیر کال ډیفرنٹ په دی وی کنه چې تیر کال پروګرام زیات فوکس او په پېښور کې او بیا اخر نی سلو راوند شو په یو درې اضلاع کې دې ځل چې کوم دې دا پروګرام په خیبر پختونخوا کې هم دې په 12 اضلاع کې او په فاټا کې هم دې دیکھیے 12 اضلاع په خیبر پختونخوا کې دي او په فاټا کې کوم دي 3 ایجنسیاں دي او 2 ایف آر دي. په دې ایریاز کې به راؤنڈز کیږي او دې ہیلتھ کیمپس لګي او دینا علاوه ډېر انټینسیو کمیونیکیشن کمپین دی. کمیونٹی ته میسجز ورکړي په ریډیو باندې په ټی وی باندې کمپین چلیږي لګیا دي. موږ کوشش دا دی حکومت دا وایي چې تمہارا ته سیکورٹی پرووائڈ شي نو سره به ان شاء الله کوالٹی آف کمپین ښه شي.
ډاکټر بلال وایي که څه هم په ځینو سیمو کې امنیتی ستونزې اوس هم موجود دي خو دوی د پولیو خلاف د نوي پروګرام پاړه خوشبی نه دي.
تاسو دې پروګرام ته ګوري نو زموږ خو د دې ډېر امید دی ځکه چې دې لپاره یو پورا پلاننګ شوی دی. موږ ته فائدہ دې کل دښ شوی دی چې دې کل موږ د لپاره هغه نارت والا هغه ایشو چې کوم ډېر زیاته ایشو هغه نشته ځکه چې آلریډي نارت خلک هغه دې هغه ویکسینټ شوی دی. ساوث وزیرستان چې کوم د کلونو ان اکسسبل وو الله تعالی شکر دې تیر د رسور مېستو نه الته موږ ماشومان لګیا دې ویکسینټ کوو. په خیبر پختونخوا کې په ډېرو اضلاع کې حالات ډېر برو شوي دي. کمپین ښه شوی دی لکشان دې راته په پېښور کې او په ټانګ کې لږ مسایل شته خو حکومت انشاءالله را روان یو هفته دو کې وزټس به کوي او هغه به ګوري چېرته دي که څه مسایل دي. نو زموږ امید دی چې انشاءالله دې کال به کیسونو تعداد د تیر کال په مقابله کې به انشاءالله دا ډېر زیات کمی وي.
د پولیو د مخنیوي په خاطر د پېښور ضلع انتظامیې یو شمېر هغه پلرونه هم نیولي دي چا چې خپلو ماشومانو ته د پولیو څاسکو ورکولو نه انکار کولو. د پېښور د ډیپټي کمشنر ویان فیروز شاوای داسې 1470 کسان نیول شوی دي چې د دې یقین دانی وروسته به خوشی کیږي چې دوی بخپلو ماشومانو ته د څاسکو ورکولو نه انکار نه کوي.
470 پیرنټس راشيو هغه کې به پرون خلک رااله نو به تا طریقې کارو لجو کو چې دوی با پولیس سرټیفیکټ راوړو ځان سره نه نه کوي چې سنتي دي کټه دي درخواست مو ته وصول شي پاره کې او پولیس سرټیفیکټ راوړي چې خپل ماشومان ته کټره واچولې او یې پیډیوټي موږ سره وګورئ ولیک چیرې بالکل ځواب یې آئنده لپاره ماشومان ته پولیو کتره چمو نور څه کوم تینې سارو پونځ چې 38 کسانو چې کوم دی هېدا با نن ما دیگر ما خامیا سبا سارو شي 1000 ورنته ولا موږ به ټول لپاره چیرې کدی مهم کې څوک انکار کوي ناغم تاسو ورس کوي خو هغه کې به له سبنه دی رپورت شوی دی چې په حقیقت هغه کسان دي چې هغه نه صرف خپل ماشومان لپاره کوي نور هیڅ بلکې هغه خلکو ته مو چې تاسو مور کوي.
پاکستان په هغه دریو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې پکې د پولیو ناروغي اوس هم موجوده ده. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په پاکستان کې د پولیو 306 کیسونه مخې ته راغلو چې زیاتره پکې لفاټا او خیبر پختونخوا وو.
مشال ریډیو تاسو د پختونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د خبرونه ورستیو شیبو تر رسیدلی لملیه میرزادی د دې محل د خبرونو لنډیز یو ځل بیا.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د سنټ انتخابات تر ځن وروسته د شپې د 9 بجو پورې غځول شوې دي. په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو اعتراض او چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او اتحادي ګوندونو په سمه طریقه ووټ نه چوي. د په داسې حال کې چې نن د پاکستان د سنټ د 30 شاکو لپاره د سنټ انتخابات سرته رسیدل چې حتمي نتیجه به په راتلونکو 100 غنټو کې اعلان شي. په ډیر اسماعیل خان کې 13 ورځې د پاکستانی هوایي ځواکونو یو جنگي جاز سره پریوتلو په پیښه کې دوه افسران وژل شوي دي. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې په خبر شوي بیان کې د یادې پیښې او د دوو افسرانو د مړینې پخلی کړې دي. د شمالي وزیرستان کډوالو زده کوونکو یوې ټولنې خپلو کلو او کورونو ته د ستنېدو د غوښتنې په لړ کې نن لاریون کړی. په بنو کې د وزیرستان سټوډنټ سوسایټي په نوم ټولنې په دې لاریون کې مظاهره کوونکو ویل چې خپل کورونو ته واپس تلل غواړي. د افغانستان د زابل چارواکي وایي چې تر 500 ډیر حکومت مخالف او وسوال د خاکفان په لسواله کې وژل شوی دي چې نیمایي بهرنیان دي. چارواکي وایي په زابل کې د یو دیش تختول شو افغانانو د خوشی کېدو لپاره چې کلو خبرو نتیجه ورنکړه نو د تیرې نهې په ورځ عملیات شروع شو. یوکرین وایي چې دوه تیرو سلیر ویشتو ګینټو کې د هیواد په ختیځ کې په جګړه کې یو سرتېری وژل شوی دی او یو بل زخمي شوی. بلخوا د یاغیانو د ډلې غړي وایي چې په شپه کې د دینس په سیمه کې بمباري او یا نښته نه ده شوی. یو امریکایي فدرالي عدالت یو پاکستانی تن عابد نصیر له القاعده سره ګډه په امریکا او اروپا کې د بمی چاودنو ترسره کولو سازش لپاره سزاوار ګرځولې دي. دغه د سزا موده نه ده معلومه. د روس پوځ وایي چې تر 2000 زیات سرتېری د هیواد په جنوبي برخه، کرایمیا او د جدا شو جورجیای سیمو، ابخازیا او جنوبي اوسیتیا کې په پراخه کچه هوایي دفاعي مشکونو کې برخه اخلي. تر اوسه دا نه ده واضحه چې دا مشکونه به تر څو ورځو دوام ولري. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری سعودي عرب ته په دې مقصد للی چې د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د مذاکراتو د صورت حال پاکله نن د خلیج عربي چارواکو سره خبرې اترې وکړي.
د خبرونو لنډیز مله مشال رادیو او د ویان د ملي حمیرزاده لدی سره د مشال رادیو نننۍ نه ساته خبرونه پاتور رسیدې. سهار سبا سهار بیا مشال رادیو لنهو بجونی ول تر شپګو بجو پوری تاسو ته خبرونه وړاندې کوي. که پر همدو سپو پاتې شوي نو په شلو پنځه ثانیو کې یا سیکنډونو کې به تاسو د امریکا غږ ډیو رادیو خبرونه پیل واورئ.